دا شي ګران شوي دي، نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومت چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو، په څو شبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې اسد الله لودین وړاندې کوي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د روژې د را رسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د ماسې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت میاشت او خلک کولای شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خواړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي. ډبلیو ایف پی وایي د یو وخت خواړو لپاره یوازې 80 سنټه بس پنه پکار ده. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنې اوریاوې وشي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د دې ادارو په حواله خبر ورکوي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو اټکل کیږي. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کیږي چې ښاغلی شریف په نوي کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایي رئیس محمد اورنګزیب د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی، او همداراز اسحاق ډار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیه د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی. د پتاسي حال کې ده چې پاکستان له ډیرو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. په یمن کې د القاعده څنګه مشر مړ شوی دی. د سخت دری زیډلې بیگانه وخته دا اعلان وکړ، خو د خپل مشر د مړینې د علت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. خالد سعید به طرفي ډیر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله، او متحده ایالاتونو پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجه په میدان کې پیلېږي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري. ریچارډ بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. بنټ وایي کابل، کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي، خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قومندانان اداره کوي، او دته یې د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو د ریچارډ بنټ دغه خبرې تایید یا رد کړې نه دي، او په دې اړه یې تبصره هم نه ده کړې. پوښتنې دا دي چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو د قومندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنا، د حکومت د رسمي زندانونو ترڅنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده، آیا طالبان کولای شي چې د دغو زندانونو مخه ونیسي؟ دا او نورې اړوندې مسلې په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام، او د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی محمد نذیر احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. همام صاحب، بحث له تاسو نه پیلوو. د ریچارډ بنټ دغه څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو د حکومت دا دی څه باندې 2.5 کاله وتلي دي، څه فکر کوئ؟ اول دا چې دا د ریچارډ بنټ خبرې خپله ښاغلی بنټ وایي چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس دغه ادعا کوي چې وایي په دغو زندانونو کې زندانی شوي او شکنجه شوي دي. دا خبرې په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت 2.5 کاله وتلي، څه معنا او پیغام ورکوي؟
مهرباني صاحب، لومبی خو تاسو ته او تاسو ګرانه اوریدونکو ته او ستاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیلې نیکې هیلې وړاندې کوم. او د ستاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي، لکه په ټویټر کې په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې اکثر چاپیږي او اکثر چې معلومات کې چې اکثر لکه فیک نیوز پښانی او بنیاد نه لري به بنیاد ای او بل دا چې امارات د امارات اسلامي رسمي لکه موزیګیری په دې باره کې دوی اداکاوی ځان کوي چې دوی سیاسي بندیان نه لري او نور دا مسله چې د طالبانو د هغه سازمانی او دلایزو روانشناسي په بنیاد طالبان ډیر یو با ډیسپلین او ډیر د بار ترلاندې نه ډیر هغه منضبط سازمان دی څکه چې په هغه په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کیږي دوی لاندې باندې تطبیقولای شي او دوی د خپل د عمره او د خپل امرینو
بل اجازه نه پرتا بل همانس بل شکه دغه ډیسپلین او انضباط چې تاسو وای دا ممکن وي اما د ریچارډ بنټ خبره زکه دغه ځنګړی راپورټر دی او خبره هم چې کوي دای وای چې د اثبات لمخي او د شواهد لمخي
شواهد لکه د ریچارډ بنټ ګروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم د معلومات را ټولوي دا خو ویل شوی نه ده په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده ځکه چې په افغانستان کې ډیر مشکل ده چې لکه یوازنی منبع چې ده هغه د مخالفینو شکایتونو په بنیاد باندې ده کله چې هغه وی خدا دې چې اکثر دلتا تاثر دا یو خبره ده چې د افغانستان ډیر یو بند جامعه ده چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا په میډیا کنه په خلکو په منځ کې تور تاو شي او خلکو ور باندې پوشي یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شي دلته خلکو وساتي خو ترسو چې ترغه ده هدا پوري چې مونته معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارات رئیس هغه یعنی انفرادی حرکتونه کې ډیر مخنیوي شوی دا په لار کې په سرکونو کې په نور ځایو کې نو دا راپورونه کې دای شي چې ډیر زیات دغه یي څوک یو یا دوا کوکا په دې کې کېدای شي چې خو داسې عام او شمول شامل نه دی چې ټول د طالبانو د امارات یو یو خاص سیاستي چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی رسمي توګه
ساتل نه شي هم څه بزراند لاندې مداخله کوم بخې په تیر جمهوریت کې هم کې وګورو د حکومت پالیسی یا تګلار دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دي موجود وي اما عملا موږ تاسو راپورونه مکتله عملا مو ولیدل چې په زینو ولایتونو کې زینو قومندانانو شخصي زندانونه درلودل وسم فکر نه کوي چې د غستونز پر خپل ځای پاتې دا ولا هم د خاغلی بنټ په وینا پر خښوي
زما په فکر او ترغه هدا پورې چې زما زما معلومات لرم د دې هغه مشتواله ډیر کمی ځکه چې د طالبان از هغه ګروهی روانشناسي چې دا لکه د جمهوریت په شان نه ده دلته دی یو مافوق او مدون د اطاعت لکه بي سل پرسل ده کدا کوم سیاستي دا څه ویل نه شم خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولای نه شي او یو د بدله او د انتقامګیری هغه واقعي دي چې هغه کله نا کله د امارات په دغه بیاناتو باندې دا راغلي دي چې هغه طالبان ته او هغه رسمي مقامات ته په کار نه دي چې مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي دا کله نا کله دا شکایتونه پورته شي او خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده یو بل دا چې دا قیم ډیر کمی او درېم دا چې دا که یی د دې مخنیوي کیږي
او کور ودان همانسه ډیره مننه راځي چې د بحث بل معلوماته هم ورسو او د ورسې جرګې په خوانی غړي او د سیاسي چارو شنن کوي محمد نذیر احمدزی هم بحث سره ملګری شوی احمدزی سپ سړی مشي استاس په باور د ریچارډ بنټ سرګندونې په څه معنی دی
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هری او د روزي مبارکي میاشتې مبارکي وایم دا چې جنایت به جنایت ورته وایو کاغه په هر جامعه کې وی کا هر څوک کوي هغه د اسلامي اصول او د انساني اصول خلاف یو عمل ده، ځکه چې په یو مملکت کې عفوسی او د اپ په باوجود دغه رقم تر راپورونه خبريږي، یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي، ځکه افغانان ډېر درددلي دي او اوس نور کړاوې یا یوې ته نور څنګه ورکونه ده د انساني اصول خلاف یو عمل ده، او په دې معنی موږ سترګې نه سو پټولای د راپورونه شته ده په داخل کې، یعنی مجموع کې موږ نشو ویلای چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کی، خو خوفیه دا کارونه روان دي، په دې کې شک نشته ده. د موږ تاسو پخوانی امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس فرار ته مخه کړي، یو وجه هم دا ده چې شخصي عقدې هلته استعمالیږي، هغه قومي او سمتي او زبانی مشکلات شته ده، او د دې مخنیوي په کار ده، او د دې لپاره باید کار وسی، او موږ دا ونه وایو چې نشته ده، شته ده، دغه مشکل ډېر زیات دی، له حد نه زیات شوی دی، او دې ته باید د حل لاره پیدا شي.
بله احمد زای صاحب، زه خپله د ریچارډ بینټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي. وای په کندهار، کابل او بامیانو کې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او هم ارزول، خو په وینا یې په یو شمیر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قمندانان اداره کوي، او دته د څارنې اجازه هم نه ده ورکړل شوې. فکر کوي د استخبارات او د قمندانانو لخوا دا زندانونه په کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي؟
کیدای شي دا هر منطقه کې شته ده، ځکه موږ په خپل دغه راپور لرو، دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه چې راځي هغوی سره موږ ناستې لرو، او د هغو راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات شته ده، شخصي زندانونه شته ده، شخصي بغیر له دې نه چې دوی مشرتابه په جریان کې واچوي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته کنجي ورکول کیږي. اکثریت په یو نامه په بل نامه مانی، د داعش په نامه مانی یا د افتتابګر په نامه مانی یغوی په شهادت رسول کیږي، یغوی ته ډیر زیات سکنجي ورکول شوی دي. نو دغه موضوعات شته ده، په دې کې کوم شک نشته ده، او د دې بیا هم زه تکرار وایم چې د دې مخنیوي اوس د مشرتابه وظیفه ده، دا که دوی کوي او که د دوی بیرغ لاندې څوک کوي، خو مسؤلیت مشرتابه ته راجع کیږي، او د دې باید مخه ونیول شي. بل دا ده چې یوازې سکنجا او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولي، دا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي، خو نور مرګونه هلته شروع دي. یعنی تانی ورکونه مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېني، د مفسد او د فاسد او د غلام کلمې استعمالېږي، دغه وجه نه ډیر زیات خلک سکنجه کیږي، هغه سره مشرتابه دي، ځکه خلک ډیر زیات نه ځان مسؤل نه احساسوي، او ما را د موږ تاسو ګورو روزانه په زړه او خلک د مملکت نه فرار کې یو وجه امداده. نو د دې لپاره یو عام برنامه ته د حکومت ضرورت ده چې غوی خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي، او دغه د خامته غیر قانوني کړنو نه دی غوی مخنیوي وکړي.
بله خغلی احمد زای مخ کې زمونږ بل میلم همام سب ویل چې اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول سرګندونی کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بینظمی دي، شخصي زندانونه نشته یا هم شکنجه شته، او وی ویل چې ممکن د ریچارډ بینټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغه کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړې وي. تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه د ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولی، او فکر کوي چې رښتیا به هم مخالفین د سرغې کېدلې وي، او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو دغه زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړې دي او شکنجه شوي؟
د ما په ان مهمه دا ده چې باید دغه خبرو جلوګیری وسی، ان دغه واقعیتونه شته ده، دا که ریچارډ ویلی دي او کنه موږ نور خلکو نه اورو، دا یوازې د مخالف خبره نه ده، ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده، او هلته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځته راغلي، او اسلام هغه دین ده چې په هغې کې پوره امن وي، باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کی. بدبختانه به وایم چې دغه بعضی واقعات په ولایاتو کې خو بیخي زیات دي، حتی په مرکز کې بعضی واقع دغه رقم ته منځته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. زه بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده، ځکه عفه اعلان سوله افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري، افغانستان نور دغه رقم ته چې تنظیمی او قومی او نور مسائل باندې باید پدی کې د موږ تاسو ته د نظام کې نسی کې واقعا دی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټول لپاره یو د امن دین دا او پدې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي خو شته د هغه رقم ته بلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خود سرانه عمل کیږي حتی خلک په شهادت رسیږي نور سکنجه کیږي یو وی بیزه تنگول کیږي له یو نه د پیسو غوښتنه حتی کیږي نور دغه رقم ته غوښتنه چې دغه مسائل شته دا د دې باید مخنیوي وسی او په دې باندې څوک سرګینه شي پټولای.
بله کور ودان احمد صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. همام صاحب څه فکر کوي وز دغه راپور خپور سوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خبره سوی ده د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دی؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت لخوا تل یادیږي او وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی د حکومت مشرتابه ته څه کول پکار دی؟ همام صاحب از ما غاوري فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سم نه ده.
نه نه صحیح دی.
او مهرباني همام صاحب مهرباني غږ مو پری وس خبرې وکړم. ما هم دا پښتنه وکړه چې د طالبان حکومت ته څه کول پکار دي؟
طالبان مشرتابه خو اول دوی ته پکار ده چې او دوی سیاست هم ده چې د بینالمللي جامعې ته دوی دادګیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي. ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي د هغوی د شکنجو او د هغوی بندي کولو خو د رسمي مجارینو هم هم کولی شو. ځکه چې دا مخکني نظام او کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در پکار دی چې دوی هم دا ریچارډ بینټ راپور چې دی دا لکه تیاره کې کانی وهل دي. دا راپور پکار دی چې دوی لکه د زندانونو یو یا دوه اقل نمونه دوی ته پکار و چې دغه جی پی ایس یا هغه ځای خودلی وایي او دغه شکایت چې شوی وایي دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شوی یا داسې شخصي کسان له طرف نه. ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دواله طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه زیان رسولي دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملي لکه دغه کې چې دا راپور لکه تعقیب وچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجه شوی دي یا خلکو باندې هم شوی دي. دا زما په خیال دونه عام نه ده او امارات خامخا د دې په حق لکه تحقیق کوي او بل دا چې دوی سره راپورونه دي چې هغه مطمئنه نه ده یا یو دوه کیسه او پاتې شو د پیغور او د تعنی خبره. دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې کیږي. ګوري چې هغه کسان چې په دوامه نړیوال جګړه کې چې په اروپا کې آلمانانو سره همکاري کړې وو نورمبرګ دادګاه ورته جوړ شو. په نورمبرګ دادگاه که سه کسان اعدام شد و سه کسان پا لسون و کالون تیر کلا او آغا زنانه چه بخی عادی روابط در لدل آلمانانو سر آغوی سره نوخرل شو سرو نوخرل شو آغوی باند خلق پا سرک توپا چاوله او توهین کوله. دا کارونه خو اغم بیر کم ده. زکر چه اکثر ده که حکومت اغا لول مقامات سقا ده افغانستان را وطلی دی او سه چه راپورونه پا ده گزارشونه خصوصا رسمی گزارشانه منکیز
که
منابع سختی اغه موتا او متعارف منابع سختی دا منابع پکار دی چې دا چک چې دا خپل دا منبع صحیح وایي.
تاسو وایي چې دغه ادعا چې د کاغلی بنټ دا یا د سرګندونی دا باید واضح وي او نمونه اخیستل سي وي چې دغه زندانونه په کوم سیمو کې دی حداقل یو دوه نمونه اخیستل وي.
اصل زاینه خو را معلوم شوی
وو زاینه د زندانیانو هدف د زندانونو. ما دا پختره هم کول چې د ټکر به بل اخره د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنز څه غیظ لري په لاندې وخت مهال کې. ځکه ریچارډ بینټ پر لپسې خپل راپورونه ورکوي ملګرو ملتونو ته په هر درې میاشتو کې طالبان ردی نو فکر نکوي چې دغه تلوي ډول ټکر رامنځته کیږي د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ څه په کول په کار دي ترڅو دغه ټکر لمنځه ولاړ شي او بل اخره که ستونزې نه وي چې د ستونزې راپور ورنکړ شي او که ستونزې راپور کیږي باید هم منل شي.
جناب لودین صاحب دا داسې دي چې لکه د دوالو طرف د سخت دریستوب دا د یو رواني او شخصي بنا باید ورونه لري. کیدای شي چې ریچارد بنت طالبانو نظام سره خپل ذاتی یو تفاوت احساس کی او کرکه ولري. دا یو سړی چې راپور وکړي پکار ده چې هغه مسلکی او پروفیشنل راپور ورکړي. یعنی
نو ملګری ملتونو خو کله چې خپل راپورتر ګماري دغه مسایل به دوی پام کنی ولي چې به طرف او کس وګماري او مسلکی کس وګماري.
د ملل متحد یو ورځ په دې راپور کې ما یو ورځ دغه راپور کې یو تصویر د دې په پانه کې دغه شوی او خبره شوی چې هلته وار اون وومن په بنان چې وار اون وومن په پاناما دوی تبلیغات کوي. دا تبلیغاتي بنه باید ونه لري. باید د حقیقت کم از کم یو 100% د حقیقت دغه پکې دا چې یو سړی خپل اساسیتونه افراز کی یاد یو بل دا چې ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چې دی دونه دستاورت نه لري او ګوري د بون مایده نشي صحیح تطبیقولی. هغه وخت طالبان د مخالف په دغه کې وو یوازې دوی دا خبره کولی نه چې هغه جمهوری کسانو ته وایي چې تاسو د نور مخالفینو ته موقع ورکوي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړئ ورسره. دا خبره بالکل نه وه. ډېر په تحقیر او ډېر په تکبر په غرور باندې دوی خپل هغه ماموریتونه سر پر اساسوله. زما په خیال دا دی چې دوه طرف په کار دي چې اخلاقی تنازل وکي او په کار دي چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري نه په یو مشکل په نظر. که دا ادامه ورکړي خو بیا په کار دي چې دا نمائندګي یا دا سمات بل چا ته ورکول شي چې هغه د یو مسله متنازفي کس نه وي. پدغه کسانو د شایانو باندې پدغه عمر باندې پکار دي چې هغه
بل همان صاحب فکر وکي استاسو پټکو کې چیرته د ملګرو ملتونو د راپورټر ریچارډ بنت طالبانو سره مثلا استاسو پټکو دوی نه خوخیږي د دوی تګلارې نه خوخیږي. نو دلته خو د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هم پر لبسې راپور نه ورکړي چې په افغانستان کې بشري حقوقو نقص دي، په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي. نور سازمانونه هم تقریبا یو خلو دي سره.
جناب لودین صاحب دا څه دي چې تاسو دا یو اغه ریپورت اغه بنیاد یو ځای او لکه د حقوق بشر اغه د دبان چې د بینلی مؤسسو چې دغه کې په دې راپور باندې استرات کې دوی خپل یو علایده منبع نه لري، خپل یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپل یو کراس چک وکړي چې آیا بل یو مقابل شهادت پیدا کی چې دا پیدا کنه. دا یو منبع دی هغه راپور باندې چې د ریچارډ بنت د خلا باندې یا دغه منابع څخه اخباراتي بر نورو کسانو په دې باندې استناد کوي. دوی خپل ځانګړي دغه نه لري، منابع نه لري چې هغه باندې د راپورونه راجمع کی او مقایسه کی چې څونه د هڅه صحت او سقم څونه دی.
و کور ودان ډیره مننه همام صاحب احمد زای صاحب کچیرته دغه راپورونه چې خبريږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري. ریچارډ بنت ویلی دی د ریچارډ بنت پر لپسې راپورونه هم د افغانستان په اړه خبره سوي، اما طالبانو رد کړی دی او ویلی دی چې دغه ستونزې چې په دغه راپورونه کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او بی بنسټ دی. د نړیوالو او طالبانو تعامل ډیر نازک دی. البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی، اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري. د سیمه په اکثر هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استازي ګمارل شوی. دغه راپور چې د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته نه ورکول کیږي، له نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي؟
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو. هغه که په هر بخش کې وي تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نه کړو او د هغو همکاري حاصل نه کړو، ځکه دا یو معمول د دنیا د حکومتداري په تنهایی باندې نشي کېدلی. دلته دوه مشکلاتو سره موږ مخامخ یو. یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کړو. دغه کوم ستونزې چې دي د دې لپاره په خصوص دا باندې هر خلکو په حق جفای چې اوس موږ سترګې په پټو چې غوی ته تکلیف رسیږي، باوجود لدی نه چې په افغانستان کې سولې اعلان شوی دا په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه د آلمان او د افغانستان ډیر فرق ده. په آلمان کې په زور نیول شوی او په افغانستان کې د یو سولې لاره نه یو دسی او عمل من سراغ چې دلته جنگ و نسو چې د افغانانو غټه خوشبختی دا وه او باید موږ د خپل خوشبختی وساتو، ځکه موږ خپل وطن وران نه که د ورونو په شکل باندې حکومت بیر په یو سولې طریقې سره انتقال شو، نو دا فرق لري او د دې نه باید مثبت استفاده وسی، نه ځکه اوس موږ خارجي جنگ نه لرو، اوس موږ داخلي خبره ستونزه د موږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید موږ خپل باندې حل کو، لکه څنګه چې په ظاهر باندې کومه خبره کیږي چې آپ اعلان دا ورورولي ده، باید هغه وروري فضا منځ کې جوړ شي. دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای طالبانو چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، یوه باید دغه مرجع ته مراجعه کولی تر څو پورې مشکل حل کېدلی. بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کېږي بل چېرته عارض کېږي، هغلته د یو مجاهد په نامه څه د مجاهد نوم بدنامی، نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده، دې سره ظلم ده.
ولی احمد صاحب لاندې سپارښتنې به موسیو د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجود وي چې مخې ونیول سي په لاندو کې مهرباني.
د ما په اند مهمه ده چې اولین موږ خپل افغاني سوله منځته راوړو، افغاني اعتماد منځته راوړو او اعتماد په دې صورت کې منځته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړی چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجاد وي، دغو باید مخنیوی وکړي. د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او دغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک کوشي کولی چې هغې ته دسترسي ولري تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول شي، که هغه شخصي توګه باندې او که حکومتي توګه باندې. د دې لپاره یو فرمان صادر شي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري، هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري، که محاکم دي هر څه ادرسونه معلوم دي، جرم جرم ده، هیڅوک مستثنا نه دي. هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو قانوني ادرس له لارې نه بررسي شي، نه دغه رقم ته سرایي محکمې، نه دغه رقم ته په عفا کې د ته بیا دغه رقم ته سکنجي یا دغه رقم ته مشکلات منځته راځي. نو دا نړیوالو ته د موږ او تاسو د آینده ته صدمه رسوي او هم په داخل کې دغه د فرار موقع نورم مساعدې. اخر به افغانان څه کوي تاسو وګورئ، داسې یو مملکت نشته چې هلته افغانان نه وي. په همسایه ممالکو کې میلیونو نومانې موږ تعداد مهاجرینو ته رسېدلی ده، نو په دې باید سترګې پټې نه کړو، د مسلې لپاره د حل لاره راوباسو.
ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه له غړي عنایت الله همام او د ولسي جرګې له پخواني غړي او د چارو له کتونکي محمد نذیر احمدزي صاحب څخه ډېره ډېره مننه.
افغانستان دے وطن سمجھنت افغانستان